سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي ایرری ته غوښ مخکې درته چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي د دغه سازمان د پلاوي مشر روزا تنبای باید طالبانو د بارنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅې کوي. دغه وزارت وایي مارسل افزي احمد د سلباغي په شپږمه په خپل ایکس پاڼه کې د یادې غونډې یو انځور په خبرول سره لیکلي چې دواړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپلو مختلفو سکټرونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزا تنبای په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اتنبای په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېزه کوي. د یونما په خبره پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوایو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونو له زده کړو منع کړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژان شینګ سره په کتنه کې کتلي او د دواړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فارست داخلي محصولاتو لکه د جلغوسیو، انارو، قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي یادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمي د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 26 د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینایي یادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هره ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپلې هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسیې له بمبارۍ څخه د هېواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثارو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د برسټل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسیې هوایي برید د ادبیاتي موزیم او د موسیقۍ د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. پروان کرتن و راپرونه حمله رو خو اوسم مننه ده چې د ازادې رادیو اوریدونکو یې بشری اقونو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره د اقدام غوښتنه.
په افغانستان کې د بشری حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وای دختری خوړو د خستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی لکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ شمیر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. د بي وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړې چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼلو په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یاده ډله هڅولی شي چې انجنیر او خزی وزه پیو د دوی حقونه په پرخه کچه نقص کړي. نور جزات د کرامل اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تیره اونۍ د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوې. په بیان کې راغلي چې دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د ده په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي تر څو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشتوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یوه مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو له لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي، خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملې افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانانو هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هېواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میز ته راښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلاخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خبر شي وویل،
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بېلابېلو ډلو لخوا د بشر حقونه نقص شوي دي. باید اوسني حاکمان چې کوم دي او همدارنګه پخواني حاکمان دا ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هیله مند یو چې په راتلونکي کې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقص کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوی وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژونده حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دي د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موضوع می ته سیسی چارل شنو کې خاقیل احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي.
ګوري دا موضوع نوې نه ده. زموږ کچېری د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اثر او ناسلامه سیاستونه کړی دي. د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي، بلکې هغه نور هم پرسیدلي دي، غټ غټ چوکیو سي، حتی وزارتونو ته رسیدلي، مارشالوی ته رسیدلي دي او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر حقوق ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو باندې نیوکې لرو او هغه هیوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هیواد یرغل کړی ده، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلک نه خبره پاتوي دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډیر یو خما چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې نه وکنل لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې اوس هم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه یرغلګر چې د دوی د سرتیری
اوس اندرس د دغو بشري حقوقو د سرغړونو تدریسې دوه موخه مې نړیوالو څمره څکړی دي. که څه هم دوی ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې دوی غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوی ده بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوی دي. نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي، ټول تښتې له هیواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړي دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړي کې. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم که چین ده که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې سوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورینه خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نرمشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږه خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب وي. د دې سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې زموږ خویندې پغشان نظر کیږي لکه په خواچب جګړو کې.
bale usan dar sab ke chire bashari quna pandag dawal tarab khuland kiږي ka sam taliban wai che manga bashari quna tamin kir di khalko tamo masawi huquq war kir di tumra khalk ba afghanistan ke khul bashari quna bahrum patshi
da afghanistan kho yo das sunati tolana da riwaji ne kiri mukhtalif riwaji ne di او ډیر خلک سواد نه لري. کسان د پدې معنی نه چې دوی پیسې نه پويږي، ډیر غیرتی خلک لرو، مګر په ټوله کې کچېره یو جوړ جړایونه سی او دایمي سونه نه سی. او افغانان په خپل کې ملي والونه کې نړیوال بدوی ته سمرستونه کې، او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ نړیوال حقوق نه زموږ تجاران د خپل پیسو نه $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکین فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپټیو کېږي. د فشار په چاره، د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې ورسوي په دوی باندې روحي فشارونه دي. دا له ډیرو ستونزو مخامخ کی. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي. او نړیوال ټولنه هم خپل لوبې د مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو، که د خلکو موټی ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکی؟ د خپل ولس او حکومتواري د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چیرې سم حکومتواري نه وي، د پدې معنا دولس مینه ماجر شوي دي، یو شل 15 مینه پاتې ده به موزي. نو افغانستان به یو کنډوالی شي، یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې مذاکره کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي وادونه منل دي.
د چور جنو کې خغل احمد خان اندړو چې موږ سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان لري. خو یو شمېر نور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیز چار پوان به وای چې دا ادمینه د هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه څه کال اختر ډیر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي، چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی پخو پدی پخو چې خو مزه يم خو بازار کې ډیر قیمتي دا ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده، خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مریګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد و بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرایل او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال برابر
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سه شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الاحیا په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجار شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستی و. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن ته بیت اللهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اوومه نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په اترس کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په صلحاو لارې غزې ته د رفح بندري لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ګرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر درول دی. سی بي اس نیوز خپل سرچینو له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن جوړ شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ری د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د اڅو په دوام د اصل د هو کسانو د گرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې چې مخکې په امریکا کې منل شوی و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوی دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي به برخلیک توپ سره مخ کړی چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابت کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې د ایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما هم شنو سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلې دي چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت ته د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
رسو له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشری حقونو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنېدو ته د اسانتیا د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال په راپور کې
د بشری حقونو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله چې ډیری لوبغاړي په جلا وطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقونو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان ښځینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2026 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمیر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فورسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خاط بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعان د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تیره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دوما نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماسختن نه نیمه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګی است د طالبان حکومت برنوی او چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استاذ او دغه سازمان د پلاوی مشر روزاتن وای د طالبانو د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتن یک ویلی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتې کوي د وزارت د بیان مرسته لفظي احمد د سلواغي بش پګما په خپل ایکس باندې کې د غونډې په یوه انځور